څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن جمعه ده، د لندیا قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په کابل کې د دوی پر مرکزي دفتر د ډله ییزې حملې مخه نیول سوې او حکمتیار ترې روغ پاتې سوی. دغه ګوند په اعلامیه کې نن ویلي دوو حمله کوونکو غوښتل د دوی پر دفتر یرغل وروړي چې هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي. حزب اسلامي وایي په پیښه کې یوازې دوه ساتونکي ټپیان سوي. تفصیل وروسته. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سی ویدي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسېږي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کیږي او دا د دې وخت دی چې د بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپاین روان دی. په جنوبی وزیرستان کې د نجونو پر یو ښوونځي د ډزو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. په اعظم ورسک کې د پولیسو مشر عالمگیر مسعود ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې پرون سوی یو لاروی وژل شوی او یو امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د مسعود په خبره حمله کوونکي تر پیښو وروسته تښتیدلی دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو پاکستاني طالبانو په وروستیو کې له پاکستاني حکومت سره د اوربند د ختمېدو اعلان کړی او د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د سویل افریقا په سوداګریز لیگ کې د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر ورکړی چې افغان لوبغاړی راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی دی. راشد خان تر دې مخکې د هندوستان غوره لیگ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال ټاکل سوی و. نوموړي په نړیواله کچه دوه ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړی ده، خو په دوړو وختونو کې له لوبډل مشري لاس په سر سوی دی. د جنوبي افریقا لیگ لومړی سیزن به د راتلونکي زیږدیز کال 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل سي. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوي حملو کې په نښه سو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ یو تن وژل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکراین پاوز د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت هم استول شوی وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله. په دې خبرونه کې دا اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پر مرکزی دفتر ډله ییزه حمله شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو طالبان وایي ملګری ملتونو وایي افغانستان به په 2023 میلادي کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت بشري بحران سره به مخامخ وي. په بل لاپور کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر وروستیو بحثونو بیا جنجالونه پارولي. هغه د لوړو زده کړو په اړه ویلي افغانستان کې پر افیم څپو د ازادي او امریکا غږ راډیو د خپرونو بندېدو اکثر مدونه کارولي.
د ژورنالستان په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی، دا دیکتاتور نظامونه استبدادي نظامونه دغه څه چلند کوي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي
خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د یو اټکل له مخې اوري چې په اوکراین کې د روسیې په زرګونو سرتېري وژل شوي دي. د ازادي اوریدونکو پروګرام په همدې
سره د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې د ازادي راډیو ته غوښیاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له یو مرګونی بریده روغ وتلې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په ویلامیه کې ویلي چې د حزب اسلامي پر مرکزی دفتر دوه وسلولو حمله وکړه چې دواړه حمله کوونکي وژل شوي دي. حزب اسلامي ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې حمله کوونکو غوښتل هغه جماعت ته ځان ورسوي چې ښاغلی حکمتیار پکې د جمعې د لمانځه امامت کوي. د ازادي راډیو خبریال جزئیات راټول کړي، نور تفصیل د څخورو.
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. مخکې له دغه چې دغه اپډیټ جزئیات راشي ویل شي چې 14 نشوي ده، خو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل شو چې له مرګونی برید روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي تاړوند شهادت ورځپاڼې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نن له غرمې وروسته دوه برید کوونکي د دوی په مرکزي دفتر د حملې لپاره ورغلي وو چې دواړه وژل شوي دي. د دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار او د دوی د ګوند هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی، یوازې د ګلبدین حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو حزب اسلامي ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته بیا دا تایید کړه، ویل چې حمله کوونکو غوښتل هغه جمعه چې دی پکې هر جمعه امامت کوي ځان ورسوي او موټر بم حمله وکړي، خو هدف ته رسیدو مخکې دوی وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال. وو ومنل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل کې له یو مرګونی بریده روغ وتلې ده. حزب اسلامي وایي چې دوه حمله کوونکو غوښتل دوی پر مرکزی دفتر حمله وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن وایي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یو خوندي ځای په توګه نه کاروي. دبداسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه پیژني. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نومونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیی، د القاعده شبکې د استخدام مسؤول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي، د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپله ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي، څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ د چاته نه اجازه ورکو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ د ترجمنو چې چاته اجازه نه ورکو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کوي یا د افغانستان له خاوره سو استفاده وسي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه دا چې طالباني ردوي.
عمردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د یو خوندي مرکز په توګه نه کاروي. د چارو لشنونکي قریب الرحمن شهاب څخمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې څه پیغام رسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي معنا یې دا ده چې له یو لوري هغه بریدونه په ځانګړي ډول د ډرون الوتکو بریدونه چې په افغانستان کې امریکا کوي هغه توجیه شي. دویم دلیل یې دا دی د سیمې هیوادونو هغه اندېښنې باید ځواب شي چې ځینو یې ادعا کړې چې د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی. نو امریکان غواړي چې دوی ته ووایي چې موږ دغه مبارزې ته ژمن یو. دریم دلیل یې دا دی چې په سیمه کې ځینې تغییرات ښکاري، ځینې علایم ښکاري او د دې لپاره له وړاندې باید امریکانو خپل موقف روښانه کړی.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. د پاکستان دا اندېښنه څومره منطقي ده؟
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی یا دغه برید د سیمې لپاره د خطر زنګ دی، دا په اصل کې د پاکستاني استخباراتو هغه خپله محاسبه او خپل تحلیل دی چې د کورنیو چارو د وزیر له خولې وزي، ځکه باور دا دی چې په سیمه کې هغه ډلې چې د پاکستان په مرسته روزل شوې، ستر شوې او سیمې ته خطر شوې دا به بالاخره هم یو ورځ پاکستان ته سرخوږی جوړوي او هغوی به هم په نښه کوي. که څه هم دغه عمل تر اوسه کنټرول شوي دي، یعنې د پاکستان له ولکې نه دي وتلي، ولې هغه راتلونکي خطرات چې ښایي په سیمه کې پیښ شي پاکستان له مسؤلیته ځان خلاصوي او په دې توګه یو ځل بیا غواړي وښيي دنیا ته چې موږ د ترهګرو صادرونکي نه بلکې د ترهګرو قرباني یو. نو په اصل کې دا د دوی خپله ډرامه او خپله دسیسه ده او تر اوسه د دوی له کنټرول نه ده وتلې.
آیا طالبان دا وړتیا لري چې پرې نږدې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل سي؟
طالبان ظاهرا اعلان هم کوي او ځینې اعمال یې ښیي چې دوی په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ولې هغه څه چې دوی نړۍ ته پیشنهاد کوي یا یې سیمې ته وړاندې کوي هغه د سیمې او نړۍ د قناعت سبب نه ګرځي. د دې لپاره یو عملي میکانیزم ته اړتیا شته چې نړۍ یو سیمه قانع شي چې افغانستان رښتیا هم چاته خطر نه دی او نه کیږي. یوازې دا په شعار ورکولو سره او یوازې په خبرو سره نه سیمه قناعت کوي نه نړۍ قناعت کوي، بلکې ځینې مشترکو اقداماتو او یو واضح کړنلارې او میکانیزم ته اړتیا ده.
د سیاسي مسایلو شنونکی قریب الرحمن شهاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی. د هغه دغه ویډیوي څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې په دې وروستیو کې لاس په لاس کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي چې دا ویډیو پخوانۍ ده. له بلې خوا ځینې زده کوونکي تعلیم خپل حق بولي او د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. دا هم راپور
په کابل کې دی. ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی. سخته ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای یوازې مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. ښایي د دې په څیر ډېرې نورې افغان نجونې هم له زده کړو محرومې پاتې وي. له بلې خوا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغو څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو تندو غبرګونونه ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کاروونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینهو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن د امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرېدی، دا فائده پر مولا راوړل چې شجوې په کورو کې ناشې دي، شجوې مکتب ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي.
ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایان احمد تقی په خپل ټویټر لیکلي چې دا ویډیو پخوانۍ ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی وو. له دې سره خوا افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق چي د افغان جون زده کړې ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلي چې د لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چي د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، 400 دي شورزي کېږي چې افغان جون لشبګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریښودل کېږي. کته هم د نجونو د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د اوکراین د وضعیت په اړه یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخوا د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تېره شپه د اوکراین یوه تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,000 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دیخوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 14 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 1,00,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرژوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کابل پریس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز لګولو سره یو ور بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړې چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تجمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عزیز احمد تاسل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار دی.
د رسنیو بندول د ژورنالستانو ترټل او د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه استبدادي نظامونه دغه سي چلند کوي. د بیان ازادي اطلاعات ته لاسرسی دا د ولس حق دی. د ولس داس حق دی لکه څنګه چې دی پاکو بوته روغتیایی اسانتیا او تعلیم ته اړتیا لري او هغه حق دی. همدغه سي اطلاعات هم د ولس حق دی او اطلاعات د رسنیو له لوري ولس تر لاسه کولای شي. نو دا چې اوس له ولس نه دا حق اخیستل کیږي یا اخیستل شوی دی نو د دې معنا دا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ صورت هم په خپلو ژمنو باندې وفا و نه کړله او دوی هغه خبرې چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې پخوا کړې وې له هغو څخه یې سرغړونه وکړله او د بیان ازادي یې خفه کړله. د ولس څخه یې دغه حق واخیستی چې دا په ښکاره توګه باندې د بشري حقونو د رسنیزو قوانینو د رسنیو او د اطلاعات ته د لاسرسي د قوانینو خلاف عمل دی او دا جرم بلل کیږي.
کابل پریس کلب په خپل اعلامیه کې چې په دې اړه خبره کړې له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل شویو رسنیو ته د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. طالبانو له پرون راهیسې افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل، خو پر نورو څپو د ازادي راډیو خبرونه روانې دي او د ازادي راډیو د ویب سایټ لاري هم اوریدونکو کولای شي د خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په ثبتي بڼه پیدا کړي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په 2023 لدی کال کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وی چې له سخت او لوی بشري بحران سره مخامخ وي. اوچا په خپل راپور کې چې نن د جمعې پر ورځ خبر کړي لیکلي د افغانستان له دریو دوی برخي وګړي یعنی 28 میلیونه افغانان په 2023 لدی کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخو په یو تازه نظر پښتنه کې ویل سیوی چې د نوې سلنه افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن سیوی دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
وضعیت
اقتصاد خوب نیست. اتنا د یو شپک کسیزی کورنۍ غړې ده. وای اقتصادي ناورینې د کورنۍ پر وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې دي. اتنا ل خپل میړه اولادونه او د میړه د کورنۍ سره یو ځای په کابل کې په یو کرای کور کې اوسیږي. هغه کور چې د دې له قوله آن د کرایې د ورکولو توانې هم نه لري. اتنا وای وخت تر طالبانو لوبیا زلی رسید ورسته خپل لا او میړه یې دواړه بيدند شوی.
والي خیلی سخت است.
اوس ډیر ستونزمنه ده. کله چې بازار ته ځو به لوړی دي. کار روزګار نشته. موږ لپاره ډیر سخت ده. د خپل اولادونو لپاره څه اخیستلی نشم. د ډبرو سکاره د کور کرایه یو هم نه کیږي. زه او میړه مې بيدند یو. زموږ لپاره ډیر سخت ده.
سخت صبر مو.
اتنا داسې مهال خپل بي وزلی سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د جمعې پورس پلا ټویټر پاړه په 2022 کال کې بشری مرستو ته د اړمنو افغانانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړي. تو چا پر راپور کې راغلی نوې میلادي کال با 28.3 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په 2022 کال کې دا شمیره یوازې 13 میلیونه و. پر راپور کې اقتصادي ناورین د بیروزګاری زیاتوالي او طبي پیښې په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ لوی لاملونه یاد شوي. تو چا دا راپور په یو برخه کې راغلی افغانستان په 2 ولایتونو کې د اړمنو ګراف پورته دی او فقر د کابل په ګډون 20 ولایتونو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې کابل میشتې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او طالبان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل بولي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مشاور رامین عصمتي ازادي راډیو ته وویل
شما میبینید که
زموږ یو ډېر شمېر هیوادوالو خیرات غوښتو ته مخه کړې. ډېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي او په ماشومانو کار زیات شوی دی. دا د راتلونکي بربادي ده.
هخوا ګال مؤسسې هم په خپله نوې سروې کې چې د طالبانو وی کلنې واکمنۍ په اړه یې کړی ویلي د نوې سلنه افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول سوزمن شوي. دا نظر پوښتنه ښیي چې شپږتیا سلنه افغانان د خوراکي توکو د پیدا کولو توان نه لري. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ 92 سلنه افغانان فکر کوي چې اوس زمان د کار پیدا کولو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. دا نظر پوښتنه راتلونکی 2023 میلادي کال د افغانانو لپاره خورا ستونزمن بولي او زیاتوي د ښځو ترمنځ به د بیروزګارۍ کچه نوره هم لوړه شي. ګالپ مؤسسه وایي دوی په خپله سروې کې موندلي چې 83% افغانانو تیر یوه کال کې د خپلو کورونو د کرایې ورکولو توان نه درلود. د افغانانو د بېوزلۍ راپورونه داسې مهال خپرېږي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان ته 1.8 میلیارد نقد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې په توګه رالیږل شوي دي. تر خوا یې له اوسني ناورین د افغانانو د وتو لپاره روښانه تګلاره هم نه تر سترګو کېږي. د دې سره په خوا کې ازادي راډیو ته یو شمېر افغانانو هم منلی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېدندو شوي او اوس د خپل ژوند لپاره د لومړنیو توکو د پیدا کولو وړتیا هم نه لري.
ازادي راډیو ته ورجست د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا زده کړو او بیا رغونی خدمات غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وروستیو جګړو له کبله ولسوالۍ ډیره ځپل شوې خو له تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي لا هم دې ولسوالۍ ته پاملرنه نه ده شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنا خدمات وکړو.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالۍ لامل ډېر ځپل شوی لا هم پکې د روغتیا زده کړو بیا رغونې او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي.
دغه سره څلور خونې د بل پرتې دی هغه بغل لا موږ برڅ وو او پېدې.
د میوند ولسوالۍ د باندې تیمور سیمې اوسیدونکو جان محمد او خیر محمد وای د سرپنا لپاره کورونه د زده کړو لپاره شوونځي د تداوی لپاره کلینیکونه د تک لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردا مې کاګر جنگو وهجه د جنگو زپجه ده چې نو بسته نه زرات سم دي نه کلینیکستا نه سړکستا نه مکتب ستا نه پاملرنه ورته ستا دا ورته لرو چې د وطن تم کلینیک جوړ کی هم مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکی. مرزان پیرس یا کندار ته وړو یا چنخوت ته وړو ودلته جندې پر دې مې کم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې شي وی چې فداګر د افغانستان کې دغونې سکلی پر چارند دي تر سوي لکه زمر پر خلکو نه کلینیک ستا نه سړک ستا معنی هیڅ شي نه د ولی معنی واله مو دغه سره بیا ته م پرته ده شاخونه مو دغه خراب پرته دي سړکار مو دغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباریو کې ورانسوي کورونه دي ورغبل سي یو مجهز روختون دي ورته جوړ سي د وبو لپاره دي ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شوونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شوونځي لرو نه شي لرو سړیونه مون خراب سي. اول دوار مون شوونځي ته ډیر ضرورت لرو چې مون شوونځي را برابر کړي امارت څخه مو دخواش ته
وښونه خرابو یک پرتو یو حواله خلرو نم لاسته نه کلینیک سره نه مدرسه سره
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي هڅه کوي چې لیر پرتو سیمو ته چې جګړو ډېرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو دپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ دپاره پلانونه لري د بیا رغونې د زراعت په بخش کې او تعلیمي برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې پرمختګونه سوي دي. مثلا لیرو پرتي ولسوالۍ زیادوالی سو لکه میانشین او غورک خاکریز همداراز میوند چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه اوس پاک سوي دي او په راتلونکي پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي ځکه د خلکو اړتیاوې درکوو خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار ښار په لویدیځه برخه اویا کیلومتري کې موقعیت لري چې په تیرو جګړو کې اکثره وخت د پیښو خبرونه ورکول کېدل.
ازادي رادیو ته غوږیست. د دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا غوښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوه ماتي ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوه پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله. افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي د دوی د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې ستونزې زیاتې سوي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. دوی له اړوندو ادارو د معلوماتو په شریکولو او د رسنیو د اقتصادي ستونزو په حل کې د مرستې غوښتنه کوي. دا چې چارواکي څه وایي په یو راپور کې اوري.
د سویل ختی زون پکتیا پکتیکا خوست او لوګر یو شپږ خبریالان او د رسنیو استازي وایي د رسنیو په چوکاټ کې یو شپږ ستونزو او نیمګړتیاو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی دی. دوی پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، له رسنیو او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنیو اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبریالانو بیکاره کېدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک اژانس خبریال ساحل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبریالانو ته اطلاعات نه ورکول کېږي یا په کم اندازه ورکول کېږي، نو دې خبریالانو کاری ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي. نو دې خبریالانو په ورځنیو چارو ډېره اغیزه کړې ده او د دوی کارونه ټکنی کړي دي.
د سویل خطي زور خبریالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامېږي، ځکه که خبریال سیمه ییزو سرچینو معلومات اخلی هغه ممکن کره او دقیق نوی. د سلام وطندار رادیو خبریال خالد زهین وای
دغه دوه تاوان لري، یو خو خبریال الته د پر معلومات او هغه معلومات ته چارتیا د غوی ته لاسرسی نه لري، او دویم کچرته خبریال د سیمایز سرچینو نه اخلي کېدای سي هغه معلومات دمره دقیق ونه ووسی. نو دغه الته شاید بیا نو د خبریال او د دولت ترمنځ هم یو تکرونه مشکلات ایجادېږي.
د رسنیو د کارکوونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. په لوګر کې آزاد خبریال خانولی احمدزی ویل
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزي ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لویه پکتیا کې، په لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست کې د همغې غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاص اسي پیدا.
د سویل ختیځو ولایتونو خبریالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي. وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بې معاشه شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري. بل لور ته د خوست چارواکي وایي دوی رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
انشاءالله تعالی موږ ټوله معنا د دوی لپاره کوشش کوو چې یو څور ته پیدا کړو.
د سویل ختیځو ولایتونو خبریالانو ټینګار لره کچیر په هیواد په ځانګړي ډول د زون کې د رسنیو اقتصادي ستونزې د بیان ازادۍ او د خبرونو په مخ کې محدودیتونه راکم نشي، ممکن د رسنیو ډیره برخه له فعالیت ولویږي.
ازادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتګ د لارو د سختوالي راته ویلي، ځینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی، د توکو بیې لوړې شوې دي، او دغه راز یو شکایت دا دی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لسګونه زره بې ځایه شوي کډوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې هلته هم ویل کېږي شاوخوا لس زره کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بې ځایه شوي هلته د خیمو لاندې ژوند کوي. موږ په هرات کې د بې ځایه شوو له یو استازي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وه. دا سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور د زموږ په منځکه کې مرستې خاص خلکو ته مسکینان ته نه ورکول کېږي، ټوله دغه مړو مړو خلکو ته ورکول کېږي. هیله ده دا زما پیغام نشر کړي.
سلام علیکم دادی رادیو قدر من اور تم څنګه شایس بخیر است رسائل دی ګنایم د هلمند ولایت څنګه علیکم نیولې ده. په دې شرط چې ما پیغام نشر سي ورونه دلته چې دا بشری مرستې راځي دا ټول په غریبانو باندې نه توزیع کیږي. کچیر غریب واسي ورور جانا نه ورسیږي، بیا کاټونه ځین وخت سکری ځین وګرځي شی مینه سمراسته نشته. نو دا وسره کوم کار دی که موږ ته نه رسیږي موږ به بالا بیا نو ورځې سکل نو اوس موږ ته تمن راخیږي چې موږ ورسو بشری مرستې د بشری مرستې هغه چې ورسو ورور جانا هغه موږ خوانان ته نه رسیږي. د غریبانو ژغ څوک اوري؟ ته چې یو دا اواز نشر کړی سره.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم. مخکې مې بل میسج وکړ موسساتو پر برابر چې ما د مشرانو څخه کومه هیله درلوده. امارات ډېر ښایسته حکومت دی، د ټولو ولس خوښ دی، هېڅ خبره په دې کې نشته، هېڅ سوال نشته. ګرد مسلمانان ورسره وسا دي او د تکلیف او مشکل خلاصې ټاکو ټیک نشته. ډېر ښایسته امنیت یې راویستلی دي، مګر خو دا خبره ده چې دغه اوضو والا چې دي چې دوی په کوم اوضو کې مسؤلین ټاکي دي اکثر دغه اوضو والا چې دي هغه دغه کارونه کوي، هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمیشته کوي، شتمن خلک نمیشته کوي چې خپل شناخته هغه نمیشته کوي. نو په دغه اوضو والا کې داسې خلک شته چې هغه د امارت د بدنامي دپاره چې امارت بدنام کړي او یا د امارت رنګ وربد کړي یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکړي او خپل د ګټې دپاره د ولس دپاره نه. نو په امارت کې ډېر ښایسته ښایسته مشران شته، ډېر ښه مراد زموږ، مګر خو دغه اوضو والا چې دي دغه نه دي برابر، اکثره نه دي برابر، لږ برابر دي خو اکثره نه دي برابر.
د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امر د لوړپول مجاهدون ته مې دا درخواست دی چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاتې دي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه کسان دي چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي وه. کومې پیسې چې ورسره وي ټوله یې پر دواو یا اپریشن باندې لګولې دي. د وګړو زیاته برخه یې ښځې یا بوډا سپین ږیري دي. هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده. نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې وه ټوله لګېدلې دي، خلاص شوې دي. اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو له والا څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي، خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي. د شپې له خوا څخه یخ هم زیات وي، نه هوټل شته، نه داسې ځای پیدا کیږي. نو ټوله خلک د زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې مسافرو لارې ته متوجه شي، جدي پاملرنه ورته وکړي. مننه، خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو هردونکو سلامونه وایم. هیله مې داده چې جوړ به وایي. زه عصمت الله د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه. زه په روغتیایي مرکز کې ګارد یم. تېر کال چې حکومت ولاړی عمارت راغی، په دغه منځ کې سرطان اسد سمبله د دغو درو میاشتو معاشات موږ ته نه دي راکړل شوي. یوازې موږ ته نه، ځکه چې د هلمند ټولو پرسنل ټولو روغتیایي مرکزو ته نه دي ورکړي. نو هیله مې داده چې موږ ته دغه معاشات راکړي، که سیتامې د خوایي، که د موسیې د خوایي، که د هرې خوایي. خو ځینې اوازې له هم داسې راځي چې یوازې هلمند نه دي اخیستي، نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي. یوازې دا نه چې موږ ته د درو میاشتو مکمل معاش راکړي. اقلا هغه مصرف چې زموږ څه سوی دی، د تیل څه یا بل یو لیټر تیل په 220 کلدارې موږ په هغه وخت کې ورچول، یا موټر ګاډ یا موټر هر شی کې و. خو اقلا باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي. خو اس دې یوې سیتامې درکې، بل وای موسې درکې، او ځینې خلک بیا وایي چې یا نور ولایتو اخیستې دي، یوازې هلمند پاتې دی.
السلام علیکم. سید الله مسافرین د پکتیکا ولایت تر سرحدین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ټیم بلوچستان ولایت مسلم باغ کې. ازادي راډیو همکارانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ وي. د مال عمارت اسلامي له مشرتابه محترم والي صاحب جدا غوښتنه ده چې د ملک سرحدي ولسوالۍ تر وو ته دې پاملرنه وکړي. د موږ باډر له ډېرو ستونزو سره مخ ده. پاکستان خو مسافر ډېر سخته ځورېږي، او بلکې هلته رسدګي نشته، د ټلیفانه شبکې نشته، ډاکټران یو شی هم نشته. د موږ ولسوالۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته شوې ده، نه په دغه عمارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته شوې ده، نه شی شته. نو ازادي راډیو همکارانو جمع دا غوښتنه چې موږ پیغام خپور کړو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو، ټول تزمین سلامونه او احترام. بعد سلام نه، دلته په مشرقي ژوند کې ډېر زیات مشکلات د خلکو جوړ کړي دي، او د حد نه سوا یو جنجالونه جوړ کړي دي. نه سیمنصب پرې دي، او نه عسکر پرې دي، او نه چې دغه نظام څخه چا کار کړی راخلې کړي دي. دوه میاشتې کېږي مونږ د پولیسو سیمنصب یو د کورونه باري، او زمونږ ورونه نیسي، زمونږ په سر کې زمونږ بچیان نیسي، او د نوم نه ښودلو په دغه باندې چې مشکل مونږ ته جوړېږي. نو تېر نظام سے منصب یو گڈوڑے نی دی ابرو جی پچرا گام کې دوه کمانډو سے منصب وجل یو افتان مخ ته نرنګ ولسوالۍ کې دوه نور کسان وجل یو بس په یو نوم په بل نوم باندې راځي شروع کړی دی. میډیا ته څوک لاس رسی نه لري، او دغه ستونزې ده. نو مضمون دا پیغام دا تاسو چاته دا چا دی یونیسیف دی چا دا ورسوي چې موږ غم سنويش غم وکي دغه ستونزې کې موږ ګیری، او بس یو جنجال کې راګیر کړی.
السلام علیکم. زه اجمل د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې یم. ما د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې مانه زموږ ږغ تر بلډپورو طالب چارواکو پسې ورسوي. زموږ خوا ته د اتصالات خه ډېرې کمزوري کار کوي وروره، چې دغه انتنه نه کې غښتلې کې. نو دا زموږ هیله ده چې تر لوډپورو چارواکو پسې دا ورسي، او بل به یې ډېرې ګرانې دي دا انټرنیټ ده چې دا به یې نه کې ارزانه کې.
السلام علیکم. څنګه شاید بخیر. زه سید احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یو خدای نسته، واتس اپ ډیر کمزوری دی، ډیر مصرف هم کوي. نو یو خدای د طالبان د ملور مشران څخه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته یو بدرې خدای راي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي راډیو قدرمنو همکارانو سلامونه. بعد له سلامه، زه متی الله عبد د غزنی ولایت جندل ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. زما له عمارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تېر واري په غزنی پاندړو کې ډېر سیلابونه راووتل، او ډېرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ډېرو خلکو ته واړول. نو دی امارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار یعنی چې جلګي ورته وایي دلته تقریبا هغه ډېرو خلکو دغه کړې ده لاندې کړې ده یعنی بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده نو په دې خاطر باندې تېر واري هم ډېره خلکو ته مشکلات پیښو ډېره خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو نو له دوی چې مې دغه هیله ده چې دغه دې نه راووځي او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي او دغه خلکو ته ورته ووایي چې دا لارې خلاص کړي دا د اوبو مسیر خلاص شي نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد گولین غزنی مرکز نے تاسو ته پیغام پریږدم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ولادت شوبیست په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو بای بیخی اسمان سره خبرې کوي. مرکزی دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوي چې دغه یو څه قدر ارزانه کړي. هغه بیکاره زغال اوس په څوارلس زره اووه سوه افغانۍ باندې سوي دي، نورې نه نظره شل زره یوې زره روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خو دا ده چې زه د زابل ولایت د شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سره دې ولسوالۍ کې بادنیو د زنجیر بارډر له تیرې وې اونۍ راهیسې بند دی. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه به درنه سه هیله کوو چې زموږ غږ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسي. دا یو شریفه در په دره کوم د یوې خواتم د کرښې یوې خواتم بلې خواتم. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي، د زابل د یولسو ولسوالیو د مرکز او د ټول بلوچستان دا غوښتنه ده، ځکه دا ډېر لنډ بارډر دی چې څلور نیم سوه کیلومتره تر ټولو بارډرانو لنډ اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د دامرست پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته هم نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دي د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هېڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلې خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کوم ملکان یا د کلي شورا چې کوم رئیس دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کوم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره. زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي. واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضي هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې چې کېږي دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جوماتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش دا ده چې د مرستې یو مخ بل عموم بند شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کورې بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې وي. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي، او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدالي نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات د لوړپوړو چارواکو پورې ورسیږي، چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلامه. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تېرو دی خلک د ولګې نه مړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن. دولت دسې که دولت دې جوړی باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی چې نظام جوړي. فوجان خو ویښته ویښته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام جدی اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، زکه چې ډیر وخت تیر شو. یو نیم کال نن سبا پوره کیږي. دا سر رقم دولت ده، ولیاز د خدای دولت نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا و استادې پیغامونه په دې لچې د مسولانو تر غوګونو ور رسیدلې وي. په دې پیغامونو کې تاسو واوریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي، خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي، او ویل کېږي چې زیاته برخه تر خیمو لاندې اوسي. په هرات کې مو د بې ځای شوو یو استازی محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو 8 میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، او وایي چې کډوال دغلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ښاغلي محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
کاراب د ولایت دی، د بادغیس ولایت دی، د غور د ولایت اکثریت خوشحالۍ په خاطر باندې راغلي چې مالدار وو، کوچي کسان وو. د دې و چې که دا خوشحالۍ چې خپل مالداري د لاسه څخه ورکړي، نو بالا دغسې که د پشاسو څو در ولایت د یارا تر ولایت خپل مالداري د لاسه څخه ورکړي، اوبه باندې ورکې شوې، نو بالا اقتصادي مشکل پر سر باندې واخیسته د هرات ولایت ته ځان راورسوي.
او دلته دغه کوم کسان چې په دې هرات کې اوسي دا بې ځای شوي شمېر څومره ده؟
په دې ځای کې لیدین صاحب مخکې ډېر وده تقریبا د 3,000 کورو پر شاوخوا دا د سودایي په جادو کې اوسېږي، او تقریبا د کازستان په دشت کې د 4,000 پامله اوسېږي، او 4,500 کوره په شارکسات او ریګریشن کې اوسېږي.
یعنی مجموع کې همدالس 2,000 کورنۍ کېږي. البته ممکن د تعداد شمېر شاید 10,000 ته ورسېږي. کومې عمده ستونزې ګالي دغه بې ځایه شوي کسان؟
دغه کسان سب چې موږ په جریان کې یو، او دغه کسان اکثریت د اقتصادي مشکل سره مخ دي، او د دې ژمي په رارسېدو سره داسې کسان معلومه ده 15 کسان هغه ورځ ما خپرول ورنو کندی کور څنګه کښېنستو. یو دوه ماشومان یې درلودل، همې خوشکیه په بازار کښې رانیولې وو، وبه یې ور اچولې وو، میده کړې وه. بیا دا یو نیم کلن دوه کلن ماشومانو ته په کالچوغې ورکول چې د داسې اندازې سره خلک مخ شوي.
خا او دلته تاسو وای چې د جمی پر رسیدو د غستونز زیات دي اقتصادي ستونزې خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا او ټول افغانانو سره لاس او گریوان دي دغه د جمی سړه هوا هم یو ستونزه ده دغه بیزای شوی چې په هرات کې دي او شاوخوا 2000 کورنۍ کې یا 1000 کورنۍ دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري او کنه ځینې ستا چې تر خیمولاندې ژوند کوي
انجینئر صاحب دو کال مخکې د ریګیشن د شارت قصاص په سیمو کې د ان آر سی د دفتر د خوا څخه یو څه تیران او لرګي ورکول شو چې هغو ځان ته کوټې جوړې کړې دي او پاتې شوله د کازستان د بس ماجر او د شهیدایي د جادو ماجر دوی مطلقاً چاردیوالیګکه جوړه کړې یو لرګی پر ایښې دي دا کم کارټونه چې په بازار کې خرڅېږي دغه یو ټاټه باندې کش کړی دی بس رسۍ پسې تړلې دي که ژمی دی او که منه دی په دغه کې سم دي بېخي د سخت مشکلاتو سره مخ
خا نو دلته خو بیلابیل موسسې هم په افغانستان کې دا مال په فعالیت بوختی دي مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته دغه موسسې څومره درغلي تاسو پوښتنه کړې ده
مجرینو دغه لاس وګړوانو موږ ورته ویلي دي چې او د پهونه د خلکو هم د لوږې د مړه کړو نو تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکړل شوی
خا یعنی په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی هغه هم یو بوجۍ وړه څو کورنیو ته ورکول سوي همداسې ده کنه
یو بوجۍ وړه په سرعت سره درته ویلی سم چې ټوله عمارت په خبر دی دغه مربوطه مؤسسه په خبره ده په اتو کورو باندې موږ یو بوجۍ وړه وشلې ده
چې ممکن یو من هم نه وی رسیدلی نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون د غنور بې ځای شوی کسان دومره ستونزې ګالي والی خپل سیمو ته بیرته نستنیږي مثلا د بادغیس کډوال د لاړ سي بادغیس ته تاسو فاریاب ته لاړ سي ممکن ستونزې مو حل شي هلته ځمکې ولري او د غور بې ځای شوی د لاړ سي بیرته غور ته
ودی سمست دې کې د دې سره دغه مصاحبه کړې ده د یونیسف ادارې مسؤل په نامه د انجینر صاحب ازمیر راغلی دی درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري ځمکې لري هغه خراب شوي دي د لاسه وتلي دي تاسو دغه کورنۍ واخلئ او دته کړئ چې هغه وطن ته ولاړ شي من بعده پر موږ ژمی را روان دی متباچي کسان مدته هغه څه کسان لري چې دای په ټول افغانستان کې ملک نه لري یعنې کوچي کسان ور ځای نه لري دې خلکو ځینې غوښتنه وکړه په یو ولایت کې دولتي څخه دوی ته انتخاب کوي یا په یارات کې ورته انتخاب کوي کوم ځای چې ستا خوښ دی دولتي ځکه دغه ځمینه خلکو ته انتخاب کوي هغه ځای ته ور انتقال کوي او هغه کسان چې د طلبو بارز دي خپل وطن ته کډه کېږي د دې اکمالاتو کې د درې میاشتو مخکې موږ اطلاع ورکړې ده دا د دردغه تاریخ تر موږ ته د ادارې د خوا څخه مثبت جواب نه دی راکول شوی چې یا هو یا نه راغلی دی نظارت یې کړی رجستر یې کړی دی اما انتخاب
او دغه کوچی خلک چې د کوچان دوی ولې مثلا نور ولایتو ته نه ځي د لپاره چې ستونزو ته یې ښه رسېدګي وشي او که نه فکر کوي چې همدا هرات ورته ښه د همدې لپاره انتخاب کړی ده
د دې څلور دېرش ولایتو چې د افغانستان کې د خلکو اکثریت چې اوس د فاریاب د غور د بادغیس ولایت او هرات راغلي دي نو چې هغه ولایت ته ولاړ شي هلته هم ځای نه لري اوله خو یې پنځه میزې درلودې خپل ژوند یې کوی هلته به دوی د چا په څنګ کې واړي اوس لا دلته راغلي دي یو دوه کاله یا درې کاله کېږي پر یو ځای باندې ژوند کوي چې هغه هم د سخت اقتصاد سره مخ دی که فاریاب ته ولاړ شي هم هغه ورته ځای نه لري که بادغیس ته ولاړ شي هم ځای نه لري که غور ته ولاړ شي هم هلته د اوسېدلو ځای نه لري مجبوره دی چې دا د ولایت د دروازې مخ ته کډه پشا ولاړ
ښه بس او اوس دغه ستاسو غږ که مثلا نړیوالې موسسې اوري یا د موسسو مسؤولین اوري او یا هم د طالبانو چارواکي اوري څه غواړی ترې د یو کډوال په توګه یا د کډوالو یا د بې ځای شوو د یو استازې په توګه له دوی نه څه غوښتنې لرئ
زما یوازنۍ په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسؤولینو څخه د وزیر صاحب د مهاجرینو څخه غوښتنه دا ده چې د هرات په ولایت پر رئیس صاحب د مهاجرینو باندې د غږ وکړي چې ته د ټوله هرات په ولایت کې درې مشهوره ساحې د بې ځای شوو کسانو لرې او دې کسانو ته مایا رسیدګي نه کوي نور ریاستونه رسیدګي نه کوي ځکه چې هغه د ښاروالۍ د اقتصاد د هغه مربوط دی د زراعت مربوط دی دغه درې ساحې چې د مهاجر په نامه باندې ستا په ولایت کې اوسېږي رئیس صاحب ته د دغو په حالاتو ولې ځان نه خبره ته دغه ساحو ته ولې نه ورغلی، د دغه مشکلات تا ولې نه جوړ باسلې. زموږ ارزو دا ده چې ژر درجه د آیت قیم سره د زموږ د خلکو سره د درېدو وویني، زموږ مشکلاتونه دې وویني، زموږ ستونزې دې وویني، چې د هرات د ولایت په ساده پناوي کې کومکونه کېږي، په ولسوالۍ کې کومکونه کېږي. حتی د دې رئیس څوک دی، د دې سره څوک کومک وي، چې د دې دفتر څوک دی. امارت اسلامي څخه موږ دا غوښتنه ده چې د دې خلکو په حالاتو ځان خبر کړي، او د بشر دوستانه مؤسساتو څخه موږ دا هیله ده چې راشي د خلکو په حالاتو باندې ځان خبر کړي. دا غریبانان در بدره سخت ژمی باندې را روان دي، دغه اوس په دېو کې هغسې سخت ټوخی شروع دی چې هر کور ته ورسې دوه نفر دکان ته لاسې د کور نیسي.
په هرات کې د بې ځایه شوو یو استازی محمد نسیم و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422 11 24 11 15. شمېره بیا وایم 00422 11 24 11 15.